د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په مرکز ولایتونو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې لړۍ یوه میاشت نور هم وغځوله. په کابل کې د طالبانو او داعش د وسلوالو ډلو په پرونیو حملو کې د تلفاتو شمیر 14 کسانو ته رسیدلی او افغانستان او پاکستان هڅه کوي چې په خپل منځ کې سوداګري راکړه ورکړه بیا وغوړي. دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رډیو په دې مازیګرنی نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. پر یادو مسلو سربیره نور موضوعات هم په دې خبري مجله کې لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد سټډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کابل او ولایتونو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې پروسه یوه میاشت نور هم تمدید کړه. د بغلان چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د دې ولایت د تلو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پراخو عملیاتو بوخت دي. او د اسرائیل پوځ نن وویل د سوریې په خاوره کې د ایران لسګونه پوځي تأسیسات وشته دي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کابل او ولایتونو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې پروسه یو میاشت نور هم وغځوله. د انتخاباتو د کمیسون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې دا پروسه به روانې سور میاشتې په 15 نیټه د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې هم پیل شي. د شفافو انتخاباتو بنسټ د کمیسون له دې پریکړې هرکلی کوي او خوایي چې د پروسې له تمدید سره باید د عامه پوهاوي هڅې هم زیاتې شي. د انتخاباتو کمیسون په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د نوم لیکنې پر مرکزونو د وسلوالو د بریدونو له امله د دې پروسې د امنیت په اړه هم جدي اندېښنه څرګندوي. د بغلان ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د دې ولایت د تالو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو بوخت دي. د بغلان د والي وایان ذبیح الله شجان ازادي راډیو ته وویل مځکني او هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې برخه لري او هڅه کوي چې د طالبانو لارې بندې او هغوی ته زیاته مرجوبله واړول شي. په همدې حال کې د دفاع وزارت وایي د فاریاب بلچراغ ولسوالۍ دولت ضد وسلوالونه نن سهار تصفیه شوې ده. د دولت وسلوالو مخالفانو تر دې دمه د افغان چارواکو د دې خبرو په اړه څه ویلي. په کابل کې د تیرې ورځې د ځان وژونکو او وسلوالو بریدونو د وشل شو شمیر 14 ته لوړ شوی دی. د امیر روغتیا وزارت د جرمني خبري آژانس ته ویلي چې په دواړو بریدونو کې 10 ملکی وګړي، 15 پولیس او یو امنیتي ګارد وژل شوي او 28 کسان نور ټپیان دي. د خوست والی وی په دې ولایت کې د بی بی سی د خبريال احمد شاه د وژنی او په خوست خار کې په یو جمعات کې په ورستۍ 14 کې د لاس لرلو په توری یو شمیر مشکوک کسان نیول دي. د خوست والی حکم خان حبیبی نن خبريالانو ته ویل د لومړنیو تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته به نیول شوي کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي.
نن به تاسو ته دومره ډاډ درکړم چې لیلا الحمد د خپلو امنیتي کشفي او ځواکونو په هلو ځلو سره نن د دواړو پیښو عاملین نیول سوي دي، د تحقیقاتو لاندې دي او ان شاء الله العزیز د پوره تحقیقاتو نه وروسته به د قانون منګلو ته وسپاره سي.
خوست والی د نیول شو کسانو د هویت په اړه څه ویل، خو ویل چې ډیر ژر به په دې برخه کې پوره معلومات له رسنیو سره شریک شي. د اسرائیل پوځ نن وویل د سوریې په خاوره کې د ایران لسګونه پوځي تأسیسات وشته دي. اسرائیل وایي دا برید د جولان له لوړو څخه د اسرائیل پر خاوره د ایران د روسي راکټي بریدونو په عکس العمل کې کړی دی. د اسرائیل د دفاع وزیر اویګدور لیبرمن نن وویل دی وی منګ د ایران ټول پوځي تأسیسات وشتل. په سوریا کې د ایران ټول تأسیسات هغوی باید دا په یاد ولري چې کباران دلته وریږي او به هلته بهیږي. زه هیله مندم چې دا باب منور تړلی وي او ټولو ته پیغام رسیدلی وي. د اسرائیل پوځ وایي د جولان له لوړو څخه برید د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د مشر په امر شوی. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزیر نن په یو بیان کې ویل چې 28 امریکایي F-14 او F-15 ډوله جیټ الوتکو چې د اسرائیل د هوایي ځواک دي نن سهار په سوریه کې 17 راکټي بریدونه کړي دي. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې له لندن فعالیت کوي ویلي دي چې پر سوریه د اسرائیل په دې بریدونو کې شاوخوا چې 2 ساعته دوام وکړ د 15 سرتیرو په ګډون 30 وسلوال وژل شوي دي. متحده ایالاتو د سوریې له خاورې پر اسرائیل راکټي بریدونه غندلي دي او ټینګار کوي چې اسرائیل له ځانه د دفاع حق لري. چین ویلی دی دا هیواد به د ایران اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي او د تهران د تیلو د صادراتو د درېمې برخې پیرلو ته به دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت وایي نن ویل پیکینګ له دې موافقې څخه د واشنگټن په وتلو خواشینی دی، خو د ایران سیال سعودي عربستان چې د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ له پریکړې ملاتړ اعلان کړی او ویلي دي چې پر ایران د بندیزونو د بیا لګېدو په صورت کې به د تیلو هر ډول کمی پوره کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر د دوشنبې په ورځ له سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د ایران له اټومي موافقې به ووځي. او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن هغه دریو امریکایانو ته هرکلی ووایه چې شمالي کوریا خوشي کړي دي. ولسمشر ټرمپ د کیم ډونګ چل، کیم سونګ ډوک، کیم هاک سونګ د هرکلی لپاره واشنگټن ته نږدې اندریوس هوایي ډګر ته ورغلی و.
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نه واوریدل، رضوان مراد درته وړاندې کړل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په مرکز او ولایتونو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې لړۍ یو میاشت نور هم وغځوله. د دې کمیسون رئیس نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
د هیواد د فرد فرد او همدارنګه د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو مقررې غوښتنو په اساس باندې کمیسون تصویب کړه چې د ثبتنام موده په ښارونو کې یوه میاشت نور هم وغځي.
په دې اړه په ریپورت سربیره په کابل کې د امنیتي وضعیت په بیلابیلو اړخونو ریپورت لرو. دا به هم واورئ چې افغانستان او پاکستان هڅې پیل کړي چې په خپل منځ کې د سوداګرۍ راکړه ورکړه بیا وغوړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل پوځ نن ویل د سوریې په خاوره کې د ایران لسګونه پوځي تاسیسات په نښه کړي دي.
د افغانستان د انتخابات
دوستانو ستړي مشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په مرکز او ولایتونو کې د رای ورکونکو لړۍ و میاشت نور هم وغځوله. البته د رای ورکونکو د نوم لیکنې لړۍ د دغه کمیسون رئیس نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه بهیر به د روانې سور میاشتې په 25مه نیټه په ولسوالیو کې هم پیل شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د کمیسون له دې پریکړې هرکلی کوي، خو د پروسې له تمدید سره باید د عامه پوهاوي په برخه کې هم هڅې وشي. محمد حدیث پردیس له کابل نور تفصیل لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسې د غځولو هدف دا دی چې خلک وکړی شي په راتلونکو انتخاباتو کې د رای له حق څخه استفاده وکړي. د دغه کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د پنجشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه ډاډ ورکړ او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې په پراخه کچه د نوملیکنې په پروسه کې برخه واخلي.
د هیواد د فرد فرد او همدارنګه د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو مقرر غوښتنو په اساس باندې کمیسون تصویب کړه چې د ثبتنام موده په ښارونو کې یوه میاشت نور هم وغځي.
د ښاغلي سیاد په خبره د روانې سور میاشتې په 25مه نیټه به د نوملیکنې پروسه په ولسوالیو کې هم پیل شي او په دویمه مرحله کې به لرې پرتو سیمو ته هم وغځول شي. د انتخابات خپلواک کمیسون د نوملیکنې پروسه د روان لمریز کال د حمل په 25مه پیل کړه او یو میاشت وخت ورته وټاکه. خو د دې پروسې د ورو مخته تګ د خلکو د کمې ونډې اخیستنې، د کمیسون لخوا خلکو ته د پوره عامه پوهاوي نه ورکول او امنیتي ستونزې هغه څه و چې د ملي شورا او د انتخاباتو د څار د یو شمیر بنسټونو له انتقاد سره مخ شول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې تر دې دمه په ټول هیواد کې د نوملیکنې په پروسه کې له 1.5 میلیون څخه زیاتو کسانو ګډون کړی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د نوملیکنې د مودې د غځولو پریکړه د انتخاباتو د څار د یو شمیر بنسټونو له هرکلی سره مخ شوې ده. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وی مونږ د کمیسون له دغه پریکړې هرکلی کوو، خو د پروسې غځول د حل یوازینۍ لار نه ده. باید عامه پوهاوی ترسره شي، یوازې د کمیسون له لورې نه بلکې د انتخاباتو د څار بنسټونه هم باید په عامه پوهاوي کې برخه واخلي. حکومت باید د امنیت د ټینګښت په برخه کې هلې ځلې وکړي او سیاسي ګوندونه باید خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې موده په کابل ولایتونو کې په داسې حال کې غځول کیږي چې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه لا هم امنیتي ننګونې د خلکو کمرنګ ونډه او د دې پروسې مدیریت د اندېښنې وړ بولي چې په خبره حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید ورته جدي پاملرنه وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغان ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش وی لدی ورسته به د قوانینو په جوړولو او تصویب کې مدني ټولنه ته لازمه ونډه ورکړل شي. خاغلی دانش نن د پرانیستي حکومتوالۍ د اونۍ په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې ویل مسؤل حکومتونه باید د قوانینو په جوړولو کې ټولو ته لازمه ونډه ورکړي. د محمد حدیث پردیس په یو بل رپورت کې په دې اړه تفصیل وورو.
که څه هم یو شمیر حکومتي چارواکو په کراتو د مسایلو په اړه د مسولانه څرګندونو غوښتنه کړې، خو د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش وی د انتقاد نه منل په خپل ځای کې استبداد دی. خاقلی دانش د پنځشنبه په ورځ د پرانیستي حکومتوالۍ د اونۍ په مناسبت کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل د قوانینو د ښه تطبیق لپاره د قوانینو په جوړولو کې د خلکو او مدني ټولنو ونډه مهمه ده.
حکومت در جامعه باز نه تنها هیچ رازی را از
دوی حکومت پیوی پرانیست ټولنه کې نه یوازې دا چې خلکو هیڅ راز نه پټوي، بلکې په ټولو سیاستونو، قانون جوړونې او د پالیسۍ په جوړولو کې خلک شریک وي او له خلکو سره په مشورې پریکړې کوي
او گفتگو با مردم تصمیم میگیره.
خاغلی دانش پرانیست حکومتوالۍ ته په اشاره سره وویل چې د هرې ورځې په تیریدو په افغانستان کې حکومتوالۍ له تړلې یا بسته حالت راوځي. د خلکو پر وړاندې د حکومت مسولانه چلند او په ټولو چارو کې خلکو ته د لازمې ونډې ورکړه د پرانیست حکومتوالۍ مهم اصل دی. افغانستان د 1995 کال په وروستیو کې د پرانیست حکومتوالۍ د مشارکت سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان په ګډون تشپېته هیوادونه د پرانیست حکومتوالۍ د مشارکت سازمان غړیتوب لري او دغه سازمان په دولتونو کې د خلکو د ونډې او د دولتونو د مسولیت پذیرۍ په برخه کې کار کوي. په ورته وخت کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو چې د پرانیست حکومتوالۍ د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل مدني ټولنې د قوانینو په لاغنمندۍ کې مهم رول لوبولی شي. د مدني ټولنو په استازیتوب آصف صافی د غونډې ته وویل چې ملي شورا هم باید د قوانینو په جوړولو کې له دوی سره لازمي مشورې وکړي.
قوانینو تایید پر مهال د مدني ټولنو استازو سره لازمي مشورې او ناستې وکړي. زه پورا یقین او باور لرم چې که زموږ د دې وړاندیز د ملي شورا لخوا هرکلی وویل شي، نو د اقدام په قوانینو په لاغمندګۍ به ورسره پوره همکاري وکړلی شو او مرسته ورسره هم کولای شو.
د ښاغلي صافي په خبره قوانین به هغه مهال د ټولنې لپاره ګټور تمام شي چې له جوړېدو او تصویبېدو وړاندې پرې ښه غور وشي او له رامنځته کېدو وروسته په جدي توګه عملي شي او هیڅوک ترې مستثنا نه وي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په کابل کې د طالبانو او داعش د وسلوالو ډلو د پرونیو حملو د تلفاتو شمیر 14 تنو ته رسیدلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن وویل په دواړو حملو کې 14 کسان وژل شوي او 28 نور ژوبل دي. په وروستیو کې د کابل ښار د پرله پسې خونړیو حملو شاهد دی. د کورنیو چارو وزیر او د ولسي جرګې ځینې غړي داخلي عوامل له حمله کوونکو سره په مرسته تورنی. په دې موضوع تفصیل له اسمت ساروان نور.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د کورنیو چارو وزیر باید هغه کسان معرفي کړي چې د ده په وینا د تورو شیشو په موټرو کې پلازمینې ته وسلوال تروریستان داخلوي. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک پرون چهارشنبه د کابل په دشتي برچی او نوي ښار کې له دوو جلا او هم مهالو حملو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل په ځینو موټرو کې شار ته چاودیدونکي مواد راوړل کیږي.
په اساس معلومات استخباراتي کې از طریق ارګانای
کشف استخباراتي معلوماتو له مخې چې د کشفي او استخباراتي ادارو له لوري مشتره رسی شي، یو شمیر چاودیدونکي مواد او ځان وژن کې د همدغه تورو شیشو په موټرو کې راځي. یو شمیر وسایل بیا په خوا د کابل ښار ته راوړل شوي، نو که چیرته انتحاریان کابل ته داخلي شي له همدغو وسایطو چې غیر قانوني کابل ته راوړل شوي له حویلیو راایستل کیږي او د ښار دننه حرکت کوي.
په بلاخره د داخل ښار حرکت میکنه.
د حکومت اکثره چارواکي او د ولسی جرګې غړي د تورو شیشو په موټرو کې ګرځي او د ځینو موټرونو نمبر پلیټ او اسناد هم نه لري. د ولسی جرګې یو شمیر غړي په زغرده وایي چې له خپلو موټرو تورې شیشې نه لري کوي، خو د دې جرګې یو غړی نادر خان کټوازی تاییدوي چې که له داخله د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملاتړ ونشي، طالبان او د دولت نورې وسلوالې ډلې په اسانه په ښارونو کې بریدونه نشي کولی.
موافق یم، ځکه چې دلته چې انتحاریان راځي یا نور ترهګرې ډلې کابل ښار ته راننوځي او دوی په هغه خاصو اهدافو باندې حملې کوي، دا د یو عادي ښاري په توان کې نشته چې هغه دې دلته راولي او یا دې دغه ځایونه ور وښيي، او نه دوی ته په میرامشاه یا په کوټر کې دا ځایونه معلوم دي چې هغه زه په کابل ښار کې اوسم، او ما ته نه معلومېږي دوی ته څنګه معلومېږي هغه وخت موقعیت هغه کوبه دا ټول
شغلی کټوازی په عین حال کې وایي په حکومت کې هم داسې کړی شته چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي. دی په ملي شورا کې د داسې عناصرو موجودیت چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره مرسته وکړي نه ردوي، خو د دې مسئلې مسؤلیت د کورنیو چارو د وزیر او نورو امنیتي چارواکو په غاړه اچوي.
ملي شورا کې به هم چې دوی هغه لري امکان لري چې کېدای شي دغسې کړی دي وي چې له دغو سره همکاري وکړي، مګر سوال دغه ده چې وزیر صاحب ته چې دغومره معلوم ده، نو وزیر صاحب یا بل هر څوک چې وي ولې ګوته کوي، نو ولې عادي او قضایي ارګانونو ته نه معرفي کوي؟ له دوی سره به خامخا څه اسناد او ثبوتونه موجود وي، هغه کسان باید چې فوراً هلته معرفي شي. تاسو په ویلو باندې خو نه کېږي، پولیسي جرګې کې خو څومره کسان دي نو په چا باندې دوی دغه تور لګوي؟ دغه کسان دوی د ولسي جرګې حق لري یا پارلمان په مجموع کې حق لري چې له ده چې دا پوښتنه وکوي او دوی ونیسي چې دغه کسان څوک دي؟ دغه باید ته موګوته کې دا باید ته وکوي او دا معرفي کړي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په کابل کې د چهارشنبه د ورځې بریدونه حقانی شبکې د پاکستان د لشکرې طیبه ډلې په مرسته کړي او په دې برخه کې د ثبوت لپاره اسناد او شواهد لري. په کابل کې سږکال د تیرو کلونو په پرتله انتحاري او بمي حملې له دې سره سره زیاتې شوې چې د کال په پیل کې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن بوبل د افغانستان له حکومت سره په پلازمینه کې د ډله ییزو بریدونو په مخنیوي کې مرسته کوي. نیکلسن د مارچ په 14مه وویل د کابل دفاع د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لوی هدف دی.
بلخوا په کابل کې نه یادې آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې له حکومتي ادارو غوښتي په ځانګړې توګه له امنیتي ادارو چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره دې تدابیر جدي کړي او په وروستیو کې د هغه حملو په اړه د څېړنو نتایج دې له خلکو سره شریک کړي چې پکې ژورنالیستان وژل شول. خان محمد سین تفصیل راستي.
نایا د افغانستان د آزاد و رسنیو ملاتړ اداره یو ځل بیا پر امنیتي ارګانونو غږ کوي چې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو مخنیوي ته استخباراتي او امنیتي تدابیر جدي کړي. د دغه ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د روان لمریز کال له پیل راهیسې تر اوسه یولس افغان خبریالان په ځانوژونکو حملو او د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې وژل شوي او امنیتي ارګانونو سره له دې چې د پیښو د څېړلو ژمنه یې کړي، تر اوسه یې د دغو څېړنو نتایج د وژل شوو خبریالانو له کورنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي.
ما تا امروز نفهمیدیم کسایی که غفلت وظیفوی انجام دادن،
موږ تر اوسه پوه نه شو هغه کسان چې په دندو کې غفلت کړی او همدا لامل شو چې زموږ خبریالان شهیدان شي دا کسان څوک دي؟ په دې برخه کې حکومت ولې غلې دی؟ افغان حکومت د قانون ساتونکی دی او که په دې برخه کې عمل نه کوي ځواب دی وای چې څه کوي، په څه خاطر دی او په څه خاطر د افغانستان له منابعو نه تنخواه اخلي؟
خاغلی خلوتګر دا هم وویل په کندهار ولایت کې د افغان خبریال عبدالمنان ارغن له وژل کېدو وروسته د هغه ولایت خبریالان ښکاره فعالیت نشي کولی چې دا د بیان پر ازادۍ، د خلکو پر روحیه او له رسنیو نه د خلکو پر هیلو ناوړه اغیز کوي. خاغلی خلوتګر ټینګار وکړ چې حکومت دې د کندهار ولایت د خبریالانو پر وړاندې هم پیښ شوي ګواښونه له منځه یوسي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړې ادارې اجرایي رئیس پر ځینو دولتي چارواکو هم انتقاد وکړ چې په لوی لاس پر منتقدو خبریالانو د فعالیت ساحه تنګوي. دو د بیلګې په توګه وویل په سمنګان ولایت کې یو خبریال چې په شخصي کارونو کې د دولتي موټرو د کارولو عکسونه خپاره کړي، د سمنګانو د ولایتي شورا رئیس ګواښلی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خبریالانو پر وړاندې وروستیو ګواښونو ته په پام د خبریالانو خوندیتوب ته تدابیر جدي شوي دي. د دغه وزارت وایاند نجیب دانش آزادی راډیو ته وویل
د موضوع قندهار بر ما رسمن لستش رسیده.
د کندهار د موضوع په اړه موږ ته رسمي مکتوب راغلی. د خبریالانو د امنیت لپاره له ملي امنیت سره یو ځای تدابیر تازه شوي دي. څېړنې لا بشپړې نه دي. کله چې بشپړې شي ژمنه مو کړې چې له خلکو سره به یې شریکې کړو، او که په ځینو حالاتو په خبریالانو ساحه تنګیږي دا د رسنیو د تحریم مسله نه ده، بلکې د خبریالانو د مسؤلیت لپاره موږ کار کوو.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان رسنیز بنسټونه د خبریالانو د وژل کېدو په اړه پر څېړنو او د پیښو د عاملینو پر نیولو ټینګار کوي، بلکې پخوا تر دې هم په لسګونو خبریالان د وسلوالو مخالفینو په بیلابیلو حملو کې وژل شوي چې د رسنیزو بنسټونو په خبره د څېړنو نتایج خلکو ته وړاندې شوي نه دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
افغانستان او پاکستان هڅه کوي چې په خپل منځ کې سوداګري راکړه ورکړه بیا وغوړوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري په وروستیو کلونو کې د سیاسي اړیکو تر اغیز لاندې په بېساري ډول کمه شوې ده. یو افغان هیات په اسلام آباد کې دی او له پاکستاني چارواکو سره یو لړ موافقو ته رسیدلی. عصمت ساروان پرې رپورټ لري.
افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې په خپل منځ کې د دوامدارو اقتصادي اړیکو د ټینګولو لپاره هلې ځلې وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دا موافقه د پنج شنبه په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او سوداګرو د پلاوی او د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار نثار خان جنجو اترمنز په کتنه کې وشوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د مرستیالي کامل صدیقي په مشرۍ پلاوی په اسلام آباد کې دی چې له پاکستاني چارواکو سره د دوو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې پر ستونزو خبرې وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویندوی مسافر قوقندي په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
دواړه خواوې د ستونزې چې د صادرات او واردات او د افغانستان او پاکستان د راکړه ورکړه په بخش کې او د ترانزیت په بخش کې
دوړو خو د سوداګرۍ او اقتصادي راکړو ورکړو د پراختیا لپاره موافقه وکړه چې هغه ستونزې لمنځه یوسي چې افغان او پاکستاني سوداګر ورسره مخامخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویندوی وایي د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو د تازه او وچو میوو د صادراتو په برخه کې زیات خنډونه پیښیږي. د سه شنبې په ورځ افغان پلاوی د پاکستان د سوداګرۍ لمرستیال وزیر محمد یونس داګه سره وکتل او پر دې سلا وکړه چې د سوداګرۍ راکړو ورکړو لپاره د دوو هیوادونو ترمنځ د میکانیزم اړتیا ده. د افغانستان او پاکستان راکړه ورکړه په وروستیو دوو کلونو کې د سیاسي اړیکو تر اغیز لاندې خورا کمه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور د وروستیو شمیرو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري له 3 میلیارد ډالرو شاوخوا 1 میلیارد ډالر روته راټیټه شوې ده. خو د دې په مقابل کې افغانستان ته د ایران صادرات څو برابر زیات شوې دي. په 2013 او 2014 میلادي کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري 3 میلیارد ډالرو ته رسیدلې وه. پاکستان اوس وایي له افغانستان سره د سوداګري راکړو ورکړو د زیاتېدو لپاره به هیڅ راز هلې ځلې ونه سپموي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان علي کوزی وایي د سوداګرۍ د اندازې کمیدو د افغانستان په پرتله پاکستان ته زیات زیان اړولی دی.
په مارکیټ کې په کافي اندازه جنس موجود دی، کوم مشکل نشته. دی د دوی میلیونه د دې خصوصا د وړو تجارت، د سیمټو تجارت، د ساختماني موادو، د غذایی موادو تجارت چې د افغانستان څخه کم شوی دی، او د دوی خپل سرمایه‌ګذاري او سرمایه‌دار او سکتور خصوصي ته او دولت ته ډېر تاوان رسیدلی. همدارنګه ترانسپورت یو درېدلې دی. همدارنګه چې دوی علاقه لري چې بیرته تجارت وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوالې سوداګرۍ مسؤل میر سعید سعیدی وایي له پاکستان سره سوداګري په قستی ډول نه ده کم شوه، بلکې افغانستان اوس بیلابیل لارې پیدا کړي او دا په اوتومات ډول د دې سبب شوه چې له دغه هیواد سره د افغانستان سوداګري کم شي.
آزادي رادیو.
د پخوانی شوروي اتحاد حکومت د سره صلیب نړیوال ټولنې لخوا د هغه مرستو وړاندیز بې ځوابه پرېښود چې دغه ټولنې په جرمني کې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د شوروي د سره پوځ د شاوخوا 5 میلیونه سرتیرو سره د مرستې په اړه کړی و. په داسې حال کې چې روسیه په دوهمه نړیواله جګړه کې د بریا کلیز لمانځي او په هغه جګړه کې د پخواني شوروي د شاوخوا 25 میلیونه وژل شوو وګړو یاد تازه کوي، یو نامتو روسي تاریخ پوه د پخواني شوروي اتحاد د اسیرانو په برخلیک چې د دغه هیواد حکومت هیر کړی و رڼا اچوي. فریبا ظاهر تفصیل دراوري.
په پخوانی شوروي اتحاد کې د هیټلر د جګړو ناندرۍ او ظلم په پراخه توګه په اسنادو کې ثبت دي، خو د شوروي د سره پوځ د جنګي اسیرانو په اړه ډیری واقعیتونه لا هم ناڅرګنده پاتې دي. پرته له شکه چې د دې اسیرانو دقیقه شمیره به هیڅکله معلومه نه سي، د اټکل مخې په دوهمه نړیواله جګړه کې د پخوانی شوروي د اسیرانو شمیر له 3 تر 6 میلیونه پورې یاد شوی دی. د سره پوځ تر 3 میلیونه ډیر سرتیري یوازې د جرمن ځواکونو لخوا اسیر شوي ول، او مخکې تر دې چې سور پوځ د 1945 کال په مې میاشت کې برلین تصرف کړي، د دغو اسیرانو 2/3 برخه ژوندي نه ول. په دې وروستیو کې د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د شوروي د خلق کمیساری آرشیف برېښنایي سو، او تاریخ پوه کونستانتین بوګوسلافسکي د پخواني شوروي اتحاد د حکومت او د سره صلیب نړیواله کمیټې د اړیکو په اړه چې مرکز په ژنیو کې دی تحقیق کوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د جګړو لاسیرانو، ټپیانو او کډوالو سره مرستې کوي. د دوهمې نړیوالې جګړې په لومړۍ اونۍ کې پخواني شوروي اتحاد او د جرمني دولت موافقه وکړه چې د سره صلیب د کمیټې مرستې مني. د جګړو په لومړۍ شپږو میاشتو کې چې د آلمان نازیانو د مسکو تر څنډو پورې پرمختګ وکړ، د شوروي د سره پوځ تر 3 میلیونه ډیر سرتیري اسیران سول. د دې کار دلیل تر یوه حده د شوروي د قومندانانو امر و چې شاتګ ممنوع کړی و. تر هغه وروسته د بوګوسلافسکي په خبره د شوروي حکومت هیڅ کله ونه غوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي، او یو وغوړي چې په جرمني کې د شوروي د اسیرانو په اړه معلومات ترلاسه شي. بوګوسلافسکي ازادي رادیو ته ویلي چې په څو سندونو کې څرګنده شوی چې د شوروي اتحاد د هغه وخت بهرنیو چارو وزارت د سره صلیب نړیوال کمیټې پیغامونو ته ځواب نه ویلی، او چارواکو ته سپارښتنه کړې وه چې د دغې کمیټې غوښتنو ته له ځواب ویلو ډډه وکړي. حتی د ده په خبره د شوروي د اسیرانو لست دغې کمیټې ته نه دی ورکړل سوی. بوګوسلافسکي زیاتوي هغه وخت د شوروي اسیرانو یوازې یوه لار درلوده، او هغه دا چې مرګ ته انتظار وباسي او له خپل حکومت څخه بله توقع ونه لري. دغه تاریخ پوه وایي دا واقعیت دی چې د پخواني شوروي د اسیرانو د ډله ییزې وژنې مسؤلیت د نازي آلمان د دولت په غاړه دی، خو د ده په اند د ستالین حکومت هم ملامت دی، ځکه چې له دغو اسیرانو سره اخلاقي مرسته او خوراکي مواد ورنکړل او هیر کړل. شوروي اتحاد یوازینی دولت و چې د سره صلیب نړیوال کمیټې سره همکاري ونکړه، او حتی د دغه کمیټې پلاوی ته په خپل قلمرو کې د فعالیت اجازه ورنکړه. د پخواني شوروي اتحاد د اسیرانو بدمرغي د جګړې په ختمېدو سره پایته ونه رسیدل. د کونستانتین بوګوسلافسکي په خبره دا شایي افسانه وي چې ګواکې د پخواني شوروي بیرته راغلي جنګي اسیران ګولاک یا د شاقه او درنو کارونو کمپونو ته لېږل شوي دي، خو د پخواني شوروي مخفي پولیسو یا NKVD داسې کمپونه جوړ کړي وو چې د 2.5 میلیون پخواني اسیران په هغه کې ګمارل شوي وو. د یوه بل تاریخ پوه ویکتور زیمسکوف په خبره د دغو اسیرانو 215,000 تر ظلم او فشار لاندې ول.
د اسرائیل پوز نن ویل چې د سوریې په خاوره کې د ایران لسکونه پوزي تاسیسات په نخه کړی دي. اسرائیل وایي د بریدی د ګولان د لوړو څخه د اسرائیل پر خاوره د ایران د ورستوي راکټي بریدونو په عکس العمل کې کړی. اسمت ساروان تفصیل لري.
د اسرائیل پوز نن موبایل د سوریې په خاوره کې د ایران لسګونه پوزي تاسیسات وشتي دي. اسرائیل وایي د بریدونه د جولان لړوړو څخه د اسرائیل پر خاوره د ایران د ورستیو راکټي بریدونو په عکس العمل کې کړی دي. ایران بیا ویلي چې د سوریې ځواکونو تیره شپه پر دمشق د اسرائیل توغندوی بریدونو ته ځواب ویلی چې له کبله د اسرائیل د شارګیو اوسیدونکو مجبور شول ټوله شپه په پناځایونو کې تیره کړي. د اسرائیل د دفاع وزیر وی ګیډور لیبرمن نن وویل موږ د ایران ټول پوځي تاسیسات وبشتل. په سوریه کې د ایران ټول تاسیسات هغوی باید دا په یاد ولري چې که باران دلته اوري او بوی هلته رسیږي. زه هیله من یم چې دا باب مو نور تړلی وي او ټولو ته پیغام رسیدلی وي. د اسرائیل پوځ وایي د جولان لړوړو څخه برید د ایران د سپای پاسداران ځواک د قومندان قاسم سلیمانی په امر شوی دی. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې وویل 28 امریکایي F-14 او F-15 جنگی الوتکو نن سهار په سوریه کې 6 راکټونه وشتي دي. د سوریې د بشري حقوقو ډلې چې له لندنه فعالیت کوي ویلي چې پر سوریې د اسرائیل په دې بریدونو کې چې شاوخوا 2 ساعته دوام وکړ د 5 سرتیرو په ګډون 3 وسلوال وژل شوي دي. متحده ایالاتو د سوریې له خاورې پر اسرائیل راکټي بریدونه غندلي او ټینګار یې کړی دی چې اسرائیل له ځانه د دفاع حق لري.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسیږي. په دې نیم ساعت خبری مجله کې د خبرو شو ریپورتونو او مطالبو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې چې موږ به پانه د هر وخت یو غړی لوستلی شي. په بل نیم ساعت خبری مجله کې فرشتہ نگا در سره ده.
تشکر.